درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبه د ازاري رادیو خبرونه پیل شوه. د دې لمړی خبرونه په سر کې ز عصمت څاروان د دې سات لنډ خبرونه اوروم. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د هیله لري چې طالبان به د نجونو پر تعلیم د بندیز پریکړه بیرته واخلي. متحدو ایالاتونو د جمعې په ورځ له طالبانو سره په دوحه کې خبرې د همدې پریکړې په غبرګون کې لغوه کړې. د امریکا ځانګړي استازي ټام بیس پرون د دوحې غونډې ته په وینا کې وویل هیله من دی چې طالبان به په راتلونکو ورځو کې له دې پریکړې په شا شي. له بلې خوا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي دي چې د طالبانو پالیسي د نجونو د تعلیم پر ضد نه ده او زیاتوي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو په برخه کې ځینې عملي ستونزې وي چې له ټاکلې نیټې مخکې حل نه شوي. د طالبانو حکومت د سعودي عربستان پر جدي شار برید غندلی او د تیلو پر تاسیساتو او ملکي اهدافو برید بللی دی. ایران پلاو حوسی یاغیانو د جمعې په ورځ پر جدي شار د توغندیو برید وکړ او د تیلو زیرمې په نښه کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی چې د دوی حکومت د ملکي هدفونو په نښه کول غندي. شغلی بلخی زیاتوي د طالبانو حکومت په دې باور دی چې دا ډول تحرکات د سیمې سوله او ثبات ګواښي او باید ودرول شي. د طالبانو حکومت تر اوسه پوری د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزیر وایي د افغانستان د دریو لویو بندونو د جوړولو کار پیل شوی دی. د باختر خبری آژانس د راپور لمخې د اوبو او انرژي سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل د کجکي، شاو عروس او کمال خان پر بندونو کار بیا پیل شوی دی. آژانس د نوموړي له قوله زیاته کړې ده چې هڅې روانې دي څو د نورو پروژو د رغونې چارې هم پیل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په وارسا کې له ډیره اوکرایني کډوالو سره د لیدنې پر مهال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د قصاب نوم ورکړ. بایدن دا څرګندونې پرون هغه مهال وکړې چې د روسیې د ولسمشر په اړه د ده نظر وپوښتل شو او د په ځواب کې وویل هغه یو قصاب دی. د تاس خبری آژانس د راپور له مخې د کرملین یو ویندوی په غبرګون کې وویل چې دا څرګندونې د امریکا او روسیې د اړیکو د ښه کېدو پر احتمال ناوړه اغېز کولی شي. او د سعودي عربستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د دې هیواد د ملکي دفاع چارواکو د جدي په بندري شار کې د ایران پلو حوسی یاغیانو پر راکټي برید کې د تیلو په دوو زیرمو کې لګېدلې اور وژلی دی. د سعودي په مشه ائتلاف د توغندي برید او په نتیجه کې پیشه تایید کړې ده خو ویلي دي چې تلفات نه لري. حوسی یاغیانو په وروستیو اونیو کې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو حملو ته زور ورکړی دی او په دې ترڅ کې د جمعې په ورځ هم په جده کې د سعودي د تیلو تاسیسات په نښه کړل.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل یو شمیر نور لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل پراتونکو څلور وشتو ساتونکو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه څلور وشت ټنه، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه یو وشت ټاته، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه یو دیرش ټیټه پنځه لس، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه شل ټیټه یو لس، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه درې دیرش ټیټه ولس.
نن یک شنبه ده، د 1400 لمړي مریض کال د حمل و ماود میلادي 2022م د مارچ 28م په روانه خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات شامل دي. طالبانو یو شمېر شزی پرې نه شو دي چې په الوتکو کې سفر وکوي. طالبانو په ورستیو کې سختریزو اقداماتو ته اوري زور ورکړی.
دوی خپل داخلي مشکلات لري چې ځینې سختریزې دي په لیکو کې موجود دي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی هیله لري چې طالبان به ټول نجونې زده کړو ته پرېږدي. د غزنی بالا حصار د نړیدو له خطر سره مخامخ دی.
دا پروژونه د خرابېدا په حال کې دي. دا که ونسي جوړ نسي کار باندې ونسي دا بالکل خرابېږي.
په کندهار کې د صرافی مارکیټ مسؤلان وایي د هغو کسانو مخې نیولې چې په خپله خوښه د اسعارو نرخونه بدلوي.
نو د هغو مخنیوي مشکلې دي، هغو ته نور اجازه د دې نسته.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه.
طالبانو پرون هغو لسګونو شزو ته چې غوښتلې په الوتکو کې سفر وکړي د تګ اجازه ورنکړه. د طالبانو چارواکو د میرمنو ته ویلي چې له شرعي محرمه پرته د سفر اجازه نه ورکول کیږي.
طالبانو د هغو لسګونو شزو مخه نیولې ده چې غوښتلې د کابل له هوایي ډګر څخه په الوتکو کې د هیواد ولایتونو یا هم بهر ته سفر وکړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د دوو هوایی شرکتونو د چارواکو په حواله خبر ورکوي چې طالبانو د میرمنو ته ویلي چې له محرم پرته د سفر اجازه نه لري. د چارواکو چې د طالبانو له ویرې نه غواړي خپل هویت افشا کړي، اژانس ته ویلي دي چې یو شمېر مسافرې میرمنې د جمعې په ماښام د کابل هوایي ډګر ته ورسېدې څو له هغه ځایه ولایتونو یا بهر ته سفر وکړي، خو وایي چې طالبانو یې مخه ونیوله. د سرچینو په وینا ځینې دا میرمنې دوه ګونی تابعیتونه لري چې افغانستان ته تللې وي او غوښتل یې چې په بهر کې خپلو کورونو ته ستنې شي. د راپور له مخې په دوی کې یوې میرمنې کاناډایي پاسپورت درلود. د دوړو هوایي شرکتونو د چارواکو له قوله ویل شوی چې د دې میرمنو منزل اسلام آباد، دوبۍ او ترکیه وو او د کامیر او آریانا هوایي شرکتونو په الوتکو کې د سفر پلان درلود. د دې چارواکو په وینا د هغو ښځو ستونزې وروسته حل شوې چې هرات ته روانې وې، خو دا هغه مهال و چې الوتکې تللې وې. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د کابل د هوایي ډګر امیر او د امنیت رئیس چې دواړه طالبان دي پرون د هوایي شرکتونو له کارکونکو سره وکتل څو د ستونزو حل کړي. طالبانو نږدې یو میاشت مخکې یو فرمان صادر کړ چې له مخې ښځو ته اجازه نشته چې له محرم پرته له 2 او 1 کیلومتر زیات واټن ته سفر وکړي. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې د طالبانو بندیز به یوازې د ښځو پر مځکني سفر وي او که به الوتنې هم په دې کې شامل وي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پر ښځو په تیره د زده کړو، کار او سفر په برخه کې خورا زیات محدودیتونه لګول شوي دي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو خبرګون هم واخلي، خو د طالبانو د حکومت ویندویانو زموږ تماسونو ته ځواب ونه وایو. لکه څنګه چې په دې راپور کې مو واوریدل، طالبانو هغو لسګونو شزو ته چې غوښتل یې په الوتکو کې سفر وکړي د تګ اجازه نه ده ورکړې، ورته ویلي دي چې له محرمه پرته د سفر اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو د دې ډول اقداماتو هدف آیا په رښتیا د شریعت تطبیق دی او که د نړیوالې ټولنې د وروستیو پریکړو په وړاندې د دوی خبرګون؟ احمد تکل په دې اړه د پخوانی ولسی جرګې له غړي شینکی کډو خیل سره مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه کړې چې پر افغان ښځو د دې نوي محدودیت د لګولو علت څه کېدای شي.
طالبان څه فکر کوم چې دوی خپل یو څه داخلي ستونزې او مشکلات لري. دوی په دوه لارې کې پاتې یو، داسې مثلا غواړي چې دنیا له دوی سره همکاري وکړي او په رسمیت وپېژندل شي، خصوصا اقتصادي او سیاسي حمایت د بهر نه ترلاسه کړي. همدارنګه خپل داخلي مشکلات لري چې ځینې سخت دریځ دوی په لیکو کې موجود دي، څه هغه پیسې جنګیالیو دي او څه هغه څوک چې په رهبري کې دي. دغه دواړه توازن لپاره دوی یو اندازه انتظار او ویسره فکر کوي چې دنیا به دوی په رسمیت وپېژني، همکاري نه به مسره شروع شي او د تفاهم ژبه به پیدا کړي. او په عین حال کې له بل طرف دوی مغه خپل یو دریس په خاطر چې دوی مبارزه کړې دوی په نظر شت مغه ته معقول وي، نو بل اخر به ته آلته چې وسرو په ورو مغه هغه اصلي دریس خپل غوړه کې هغه چې دوی پلان درلوده هغه چې دوی غوښتل، او شاید هغه داخلي فشار مې چې باید ورو په ورو مغه خپل صح دریزي وخی چې دوی هغه اصلي پالیسیان یې اصلي غوښته دي چې شاید د حکومت داری د دوی پان پاتې.
محرم څوک دی چې دوی ممانعت کوي؟ یعنی یو خځه د دې لپاره چې سفر وکي باید څوک ځان سره ولري د دې لپاره چې د طالبانو په معیار برابر وي؟
ګورې اصلا دغه د محرم مسله چې نن سبا طالبان ټول کارونه پرېږدي، فقط په دې باندې فکر کوي چې څنګه میرمنې محدود سي او کنټرول شي زما په اند باندې. د دوی خپل شخصي نظر دی او دوی کلم نشي کولی چې د اسلامي توجیه ورکړي. اصلا محرم مسله د شروع نه یو اختلافي موضوع ده، ډېر واضح نه ده. ټول مغه روایتونه دي، قصې دي چې دوی کوي. مثلا خپله د حضرت پیغمبر د وخت ادی ابن حاتم هغه روایت کوي چې حضرت پیغمبر ته یو کس راغی له فقر او بیچارهګۍ ګینه قصه وکړه او یو بل کس راغی چې پیسې څنګه د غلارې نه آمد دي هغه غل دي یا هغه کسان چې په لارو کې دریږي خلکو ته تکلیف ورکوي. نو حضرت پیغمبر ورته وایي چې یو ورځ به راشي چې دومره به امنیت ښه سي چې یوه ښځه وکړی شي له هرات عراق نه تر حجه پورې یوازې سفر وکړي.
د ولسی جرګې پخوانی غړی شینکی کډو خیل و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبانو په غور ولایت کې د یو شمېر مؤسسو فعالیتونه بند کړي او د درو مؤسسو مسؤلان یې بندیان کړي دي. څلورو خبرو سرچینو ازادي راډیو ته موبایل طالبانو د مؤسسو ته د فعالیت اجازه لپاره شرایط یې شیدي.
د طالبانو سیمه ایز چارواکي مانی چې په غور ولایت کې د ځینو مؤسسو مشران نیول او د یو شمېر نورو فعالیت ځنډول دي. د طالبانو د غور د والي له دفتر خبره شوې اعلامیه کې چې د شنبه پورې خبره شو د دې کار لامل سیاسي، اداري او اخلاقي فساد، سکتوري ادارو ته د مرستو د ویش د نوم لړونو نسپارل، د مؤسسو لخوا د کارکونکو خپلواک ګمارنه او د مرستو ویش، د لوی او کوچنیو پروژو د جوړولو پریکړې او د خلکو دود او دستور ته نه پاملرنه خودل شوې ده. د دې اعلامیه په یو برخه کې راغلي د دې ولایت مسؤلانو د مؤسسو فعالیتونه بند او یو شمېر هغه مسؤلان چې د فساد او د بیزای کارونو په اړه لازم شواهد او اسناد شته وو د اړوند اورګانونو لخوا نیول شوی. د دې ترڅنګ د غور د اطلاعات فرهنګ رئیس عبدالالهی زعیم یو شمېر مؤسسې د مخکنی حکومت سره د تړلو کسانو په ملاتړ ورته د مرستو پر سوالو تورنوي
کی ماسود کوم کار انجام دا وشن سندي
د چ مؤسسو کوم کار کړي مجاهدین یې د سندونو په اړه زیاتې خبرې کوي. د بیلګې په توګه د اس ای اف مؤسسه خواجگان او سلمین سیمه تتللی او هلته هغه کسان مړ کړي چې د مخکنی حکومت غړي وو. د کار د دې مؤسسې پر وړاندې د خلکو انګیزه هم راپورته کړه. خلکو د هم ویل ک مجاهدین د دې مؤسسې مخاونه نيسي موږ هم ورسره نه جوړیږو.
خو د طالبانو د عمل په غور کې د بشري حقوقو د فعالانو او ځای خلکو سخت غبرګون راپورته کړي. په دې ولایت کې د بشري حقوقو یو فعال حسن حکیمی
د طالبانو غشتنی هیڅ مشروعیت نه لري. په دې حادثه کې دي چې کارکونکي دي د دوی په خوښه وګمارل سي، مرستې دي د دوی په خوښه وسي. هغه څه چې وړاندې هم خلک اندیشمن کړي وو طالبان مداخله کوي او مرستې په خپلو پلویانو ویشي. دا مسله تر دې ځایه رسیدلې چې نن یې د درې مؤسسو مسؤلان نیولي دي. ډېره اندیشمنوونکې ده.
په سیمه کې څلورو باخبره سرچینو ازادي راډیو ته وویل طالبانو د مؤسسو ته د فعالیت د اجازه لپاره شرایط مختایخي. خوځو ته دند نه ورکول د خپل چارو لپاره د طالبانو ګمارنه او هغه سیمو ته د مرستو ویش چې دا ډلې امر کوي هغه شرایط دي چې د طالبانو لخوا د فعالیت د اجازه د ورکړې په بدل کې یاد مؤسسو ته وړاندې شوې دي. یو سرچینه چې د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال د مؤسسو لوړپوړي چارواکي بندیان دي. موږ د مؤسسو نور غړو سره اړیکه ونیو. هغه ویل طالبانو ترې غوښتي چې کارکونکي موږ درته معرفي کوو. هغه سیمې چې مرستو ته اړتیا لري موږ یې سروې کوو، مرستې هم موږ کوو. مؤسسې یوازې د کارکونکو معاش ورکوي او څارنه نه کوي.
ومو غوښتل چې په غور کې له دې برخلیک سره د مخ شویو مؤسسو له چارواکو سره هم خبرې وکړو خو هغوی یې ځواب را نه کړ.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
لږ پښم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو جنونو پرمخته شونځیو د بندولو په اړه د طالبانو د پریکړې په وړاندې خبرګونونه په هیواد کې دننه او بهر روان دي. د افغان شزو په اړه په دوحه کې په جوړې شوې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی هم وویل چې طالبان باید دا پریکړه بیرته واخلي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست پرون وویل د هیل لري چې طالبان به په نږدې ورځو کې لشپګمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو جنونو پر مخ د خوندزیو د بندولو پریکړه بیرته واخلي. ښاغلی ویست دا څرګندونه په هغه فورم کې وکړي چې د افغان ښځو په اړه د بحث لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړ شوی و. متحده ایالاتونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو په اړه د چهارشنبه ورځې د اعلان په غبرګون کې د طالبانو له استازو سره د جمعې په ورځ په قطر کې پلان شوې غونډه لغوه کړه. په همدې فورم کې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی وویل د طالبانو دا بندیز د تل لپاره نشي عملي کېدی ځکه د دې په وینا ښځې اوس ځواکمنې شوې دي.
زما په نظر په 1990 کال کې د طالبانو لپاره ډیر اسانه و چې نجونې له زده کړو څخه محرومې کړي، خو دا ځل دا کار ګران دی ځکه افغان ښځو ولیدل چې د تعلیم اهمیت څومره دی او د ځواکمنېدلو معنی څه ده.
ملالی چې په 15 کلنۍ کې د پاکستاني طالبانو له یوه وژونکي برید څخه روغه ووته ټینګار وکړ چې افغان نجونې به تعلیم ته دوام ورکوي او حتی په پټنځایونو کې به زده کړې وکړي. هغې زیاته کړه چې افغان میرمنې د خپل حق د غوښتنې لپاره واټونو ته راوتلي دي او غلې به کېننی. ملالی یوسفزی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو په رسمیت پیژندل دي د نجونو د تعلیم له شرط سره وتړي. او
د غزنی ښار ځینې تاریخي ځایونه له 2014 میلادي کال څخه وروسته ورغول شول، خو دغه ځایونه داسې رغول شوي چې اوس یې ځینې بیرته د نړېدو له خطر سره مخامخ دي. د دغو ځایونو له جملې څخه د غزنی د تاریخي بالاحصار 6-10 برجونه هم دي.
دا غزنی سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ځای کې د تاریخي بالاحصار د 6-10 برجونو حالت خراب او ځینې د نړۍ دوله غواښ سره مخ دي. دوی وایي کې د بیا رغې دوه غمونه خړل سي کېدای سي ځینې برخې له منځه لاړې سي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د شنبې په ورځ په دیاړه ازادي رادیو ته وویل د اطلاعات او کلتور وزارت ته هم د دغه بالا حصار د بیا رغونې وړاندیز کړی دی. شاغلی مجاهد زیاتوي که څه هم چې په تیر جمهوري نظام کې بالا حصار او د بالا حصار ټول برجونه رغول سوي وو، خو دغه رغونه معیاري او مسلکي نه وسوي.
خو په هغه وخت کې دونه غدر سوی ده، شاه برجان بالکل جوړ سوی نه دی، خاص یو کاغل ورکړل سوی ده. نو له اوس پوښ دسو برجونو له جملې څخه بعضي برجونه خراب سوي دي او څه خرابي سره مخ دي. په دې کې موږ وزارت ته هم پیشنهاد کړی ده که داسې غوله طرف هم مرسته وشي. نو دا برجونه د خرابیدا په حال کې دي، دا که ونسي جوړ نسي کار باندې ونسي دا بالکل خرابيږي.
کله چې په 2001 میلادي کال کې د اسلامي تعلیماتو ساينس او کلتور سازمان یا ایسیسکو غزنی د 2014 کال لپاره د یو اسلامي کلتوري مرکز په توګه غوره کړ، نو له هغه وروسته دغه بالا حصار له 6-10 برجونو سره د جرمني هیواد د مونیخ پوهنتون په مالي مرسته ورغول سو. خو وایي چې په دغه رغونه کې د وخت چارواکو سخت درغلی کړی و.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې د اوکراین جګړه د دیموکراسۍ لپاره یو ننګونه ده. ښاغلی بایدن چې د پولند په پلازمینه وارسا کې خبرې کولې، له واکه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د لرې کېدو غوښتنه وکړه.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د وارسا په سلطنتي ماڼۍ کې د وینا پر مهال د اوکراین جګړه په نړۍ کې د ډیموکراسۍ پر وړاندې یوه ننګونه او په اوکراین کې د روسیې پر ضد مقاومت د ازادۍ لپاره ستره مبارزه وبلل. ښاغلی بایدن چې شاوخوا زرو کسانو ته وینا کوله ټینګار وکړ چې کرملین هڅه کوي په روسیه کې دننه ډیموکراسي وځپي او په ګاونډیو هیوادونو کې له خطر سره مخامخ کړي. هغه ډاډ ورکړ چې متحد ایالات به د اوکراین د خلکو په څنګ کې وي. بایدن له واکه د ولادیمیر پوتین د لرې کېدو غوښتنه هم وکړه او ویل چې پوتین په واک کې نشي پاتې کېدای. هغه پر پوتین تور ولګاو چې د ناتو د ماموریت په اړه خلکو ته ناسم تصور ورکړای.
دا جنایتکار غواړي د ناتو پراختیا ته د امپریال پروژې نوم ورکړي چې هدف یې ګنې د روسیې بې ثباته کول دي. تر حقیقت هیڅ څه لوړ نه دي. ناتو یو دفاعي ټلواله ده او هیڅ کله یې د روسیې د له منځه وړلو هڅه نه ده کړې.
ښاغلی بایدن اروپا ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې پر اوکراین د روسیې یرغل یوازې د ناتو او لویدیز د لا پراختیا باعث شو. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې د روسیې د یرغل په نتیجه کې په ختیځ اروپا کې د ناتو د سرتیرو شمیر هسې چې روسیې غوښتل کم نه بلکې زیات شو. بایدن پرون په وارسا کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا او له دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف سره هم وکتل. دا پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته له اوکراینی چارواکو سره د بایدن لومړنۍ کتنه وه. بایدن مخکې له دې د پولند له ولسمشر اندری دودا سره هم وکتل.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه دی برخه تمو ز سلطان سرور هر کله کوم په کندهار کې د صرافی مارکیټ مسؤلان وایي د هغو کسانو مخې تر ډیره نیولې چې د ځان په ګټه د اسعارو نرخونه بدلوي. مسؤلان وایي دا کار یې د افغانۍ د ثبات ساتنې او د نرخونو د کنټرول په موخه کړی دی. بلوري د کندهار اوسیدونکي شکایت کوي چې د ډالرو له نرخ کښته کېدو سره بیا هم د خوراکي توکو په قیمتونو کې کموالی نه دی راغلی. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
دا د کندهار د صرافی مارکیټ دی چې هر ورځ پکښې میلیونونه اسعار تبادله کیږي. دلته د صرافانو اتحادیه وایي په دې وروستیو کې د هغو کسانو مخ نیولې چې د ځان په ګټه د اسعارو نرخونه بدلوي. د صرافانو د اتحادیې مشر راجه کندی هغه وایي دا کار یې په مارکیټ کې د افغانیو د ثبات ساتنې او توکو د نرخونو د کنټرول په موخه کړی دی.
هغه کسان چې دا کار یې کاوه دا سټه بازان وه، دا سټې وي په بازار کې، نو د هغو مخنیوی موږ کړی دی. هغو ته نور اجازه د دې نسته، او هغه چا چې په خپله ګټه باندې د افغانیو څخه استفاده کوله چې خپل ځان ته ګټه ورسوي او نور اولس ته تاوان ورسوي.
بلخوا د کندهار اوسیدونکي شکایت کوي چې د ډالرو د قیامت د کښته کېدو سره د خوراکي او نورو توکو په قیامتونو کې کموالی نه دی راغلی. د کندهار دوو اوسیدونکو غمی او سید محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ثابت نرخ په دې نه لري د توکو کې د ډالرو مقابل کې سره کښته سوي دي، خو بېخي نه دي راکښته سوي، ځکه دا خلک ډیریږي چې ډالر اوس په دونوي دي چې ورسې هغه په پنځه نوي ثابت نه دی ډالر. حکومت باید یو اقدام وکړي دا نرخ ثابت پاتې کړي، نو بیا توکي راکښته کېږي.
نرخونه خو پورته دي، ولله کوم په شو وس رسېږي، ولله کوم په یو منوړو وس رسېږي. د خپل دغه جړې خو اوس په پنځه سوه افغانۍ سودا ولاکه کړې ده، نو ولاکه په ټول افغانستان کې ولېږي د کلو ولاکه د خارج خلې. نرخونه خو پورته دي ورځ په ورځ پورته، ډالر چې پورته سي په هغه ګړې شی پورته کېږي، او ډالر چې ښکته سي په پاوتو اتو د شي د راکړ نرمه کمیږي. هغه چې کمیږي یوه افغانۍ دوه افغانۍ کمیږي، نور په ښکته کېږي نه.
پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنې دو رئیسې په کندهار کې د نرخونو د کنټرول لپاره کوم اداره نسته، خو د شاروالي مسلمان وایي د نرخونو د کنټرول موضوع دارالفتا ته استولې، خو د اوس لپاره په دې برخه کې څه نسي کولای. فرید احمد انوري د شاروالي د مارکیټونو د تنظیم امیر:
موږ د نرخونو په مورد د نوي حکومت راتګ سره موږ په بازار او په مارکیټ کې د نرخونو د ثبات لپاره کارونه کړي دي. مخته تللي تر ډېره حده پورې د تجارانو سره مجلسونه کړي دي. د نرخو لپاره موږ پیشنهادونه استولي دي ولایت مقام ته. د هغو د خوا څخه موږ ته داسې هدایت سوی دي چې موږ دارالافتا ته دا موضوع استوو. د دارالافتا د خوا څخه چې دا موضوع راغله چې د دولت لپاره څنګه د حکومت د نرخونو د کنټرول لپاره څنګه مخته ځو، څنګه کار کوو، آزاد بازار دی، انحصاري بازار دی، تصدی ده، د دې لپاره موږ تصمیم نیسو. تر اوسه پورې دا تصمیم نه دی نیول سوی.
په افغانستان کې د نظام له بدلېدو وروسته د ډالرو پر وړاندې د افغانیو قیمت په ساعتونو کې بدلیږي، چې ورسره سمې د خوراکي توکو بیې هم لوړې کړي، خو د کنټرول لپاره طالبانو تر اوسه خاص اقدام نه دی کړی.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، اجمل اندورته
له برتانیا خبریدونکو ګارډین رسپانې افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستو له پریکړې د طالبانو پر پشا کېدو لیکنه کړې، او پکې د یو شمېر بهرنیو څارونکو له خولې ویلي د طالبانو دا پریکړه د نجونو په یونیفورم پورې هیڅ اړه نه لري، بلکې دا د دې ډلې ترمنځ د افغانستان د راتلونکي لیدلوري په اړه د اختلاف څرګندونه کوي. ګارډین په دې اړه د خپلې لیکنې په یوه بله برخه کې وایي د انجونو د خونځیو د تړلې پاتې کېدو پریکړه د دې پر ځای چې د طالبانو د حکومت عمومي ویان سبیح الله مجاهد اعلان کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې له علومو اکاډمۍ څخه مولوي عمر جلال اعلان کړه. ورسپانه زیاتوي داسې باور دی چې ښایي دا پریکړه په کندهار کې د کابینې په درې ورځنۍ غونډه کې شوې وي، چې ان د طالبانو په کړیو کې هم شور راپورته کړی. د امریکا خبریدونکي هیل ورسپانې د بشري مرستو د یو فعال ماتیو سورینز لیکنه خپره کړې چې سرلیک دی: اوکراین په افغانستان کې د نابشپړه شوو کارونو لپاره پلمه نه شي کېدی. په دې لیکنه کې لیکوال د اوکراین له جګړې وروسته د اوکراینی کډوالو سره د امریکا او اروپایي ټولنې د سیاستوالو کلک ملاتړ ته اشاره کړې، او بیا یې امریکا ته د تخلیه شوو افغان کډوالو ستونزې یادې کړې دي چې د د په وینا تر اوسه په امریکا کې زرګونه له دوی څخه د اقامت اسناد نه لري او دغلته د ژوند کولو او ځای پر ځای کېدو په برخه کې له ستونزو او ننګونو سره مخ دي. لیکوال د امریکا ولس ته د ولسمشر جو بایډن وروستۍ وینا ته اشاره کوي او وایي د بایډن په وینا کې د افغانستان بشري بحران ته د مستقیمې اشارې نشتوالی د دې څرګندوی دی چې مخکې له دې چې موږ خپل ماموریت بشپړ کړو موږ ترې تیر شوي یو. لیکوال په دې لیکنه کې د امریکا له حکومت او له کانګرس غوښتي چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د افغان کډوالو د جذبېدو لپاره د اقدامات وکړي او د دې کډوالو ستونزو ته د رسیدنه وکړي. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې د یوې لیکنې سرلیک دی ولې امریکا د اوکراین او افغانستان د جګړې په اړه ناسم اټکل کړی و. دا لیکنې په یوه برخه کې د امریکا د کانګرس د ځینو غړو له خولې ویل شوي داسې ښکاري چې استخباراتي ادارو او د امریکا پاوز د دواړو اوکراین او افغانستان په اړه ناسم قضاوت کړی و. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې استخباراتي ادارو اټکل کړی و چې د اشرف غني په مشرۍ حکومت او ځواکونه به یې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته هم د طالبانو په وړاندې شپږ میاشتې مقاومت وکړی شي. د اوکراین په اړه د امریکا استخباراتي چارواکو بیا دا ډول فکر کوي چې روسي پوز به د اوکراین پلازمینه کیف په دوه ورځو کې ونیسي. خو لیکوال وایي دا دواړه اټکلونه ناسم ثابت شول ځکه د افغانستان پخوانی حکومت د امریکایي ځواکونو تر بشپړ وتلو مخکې وپرسید او د اوکراین پلازمینه کیف تر یوې میاشتې د زیاتې مودې له تېرېدو وروسته هم روسانو نه دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
پونده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. به هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
ازادي راډیو کارکونکي ته زه حبیب الرحمن زابل ولایت نه اړیکه نیولې ده. معیوبه یم هیڅ نه په اسنه کې پرابلم سره د بایټ مرستې وځي دا زابل ولایت کې د موږ سیر کاله رئیس یو ورکینه دا خسته د کورن سو تای واته مشمان سره د پرلو پور چارواکو پر د اسلامي امارات تر کارکونکي پر تاسو مزاق ورسیا
دا کومه ده کندار ریوانی ځالي خبره کومه ورور دلت مسینه جراغه یا نو ولصالی آزاد راځي موږ ته سره مجراغه دا سارا ملکی ته د پاره کې غریب د مسلمان شي نه دا کندار راځي د څه په مړو خلک ته کوي سلام
د ایمن ولایت نهرسراج ولصالی څخه دا پیغام ته څه پیدم دلت نهرسراج ولصالی کې د بیسین شبکې ډیر کمزوري دي اس کار نه کوي موږ را دې سم چې بکیدا شران صدا غي نه دښته یو خدای راي را سراج الوسالي نیمه ولایت نه سراج الوسالي د شیا بازار په سیمه کې د خدای مو تکشیر دی. سلام سلام علیکم
خپل دښتې سره ماته طالبانو درا سوال ډیر پیدا بس د پیدا بس په اسمان ته وختله د خوراکي موادو د دوا داران او تخیدل باړ خلک داران او تخیدل ټول ملت ډیر دې تر صفاده په
د سند سپینو شګونه مې جوړ کړ یو محل
د سند لسپینو شګونه مې جوړ کړ یو محل د غنی خان په دې شعر چې شاولی سندره کړې د خبرمنې دا برخه پای ته رسو.
خر کی شاهان اورتا حیران ران قتل ټول خر کی شاهان اورتا حیران ران قتل خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا رنگ میں اٹھتا ورکڑو لکھو گنو د شیوا ہر گل میں اڑتا رہو مل یار میں کبلبل ہر گل میں اڑتا رہو مل یار میں کبلبل سندس کی نو شگونا جو کیا محل جس میں پگے گراوڑو ہمیں مامے کھڑا بیل